سلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې کې د اوسنۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ به د جمعې په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور وړاندې کړي. بینټ پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي. د راپور په یوه برخه کې د طالبانو په زندانونو کې د ښځو د شکنجې او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم شوې ده. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو نیت نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي طالبانو په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې سمان یو سلولس کسان په درو وهلي دي. یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې پرون ویلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې نیټې پورې یو سل یولس بدني مجازات پر پنځه نوي نارینه، پنځلس ښځو او یوې نجلۍ تطبیق شوي او یونما دا پیښې مستند کړي دي. طالبانو په وروستیو کې په عام محضر کې تعزیري سزاګانې زیاتې کړي او په وروستي مورد کې په غزنی کې دوه کسان د اخلاقي فساد په تور په نه دېرش درو وهلي دي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نورو بنسټونو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاوي بندي کړي. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو نوي بندیزونه وغندل. ترودو د پنځشنبه په ورځ خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو وروستی حکم وحشتناک دی. د زیاته کړي چې په عام محضر کې د یو بل د ژغل اورېدو د افغان ښځو او نجونو منع کول له ټولنې څخه د هغوی د حذفولو یوه قصدي هڅه ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی په ورستیو کې ویلي چې د بالغو ښځو لپاره د نورو بالغو ښځو د ژغ اورېدل حرام دي. حنفی وایي بالغ ښځې حق نه لري چې د نورو بالغو ښځو په مخ کې حتی الحمدلله او سبحان الله ووایي. د پرونیو خبروشیو رسمي شپېرو لمخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې له جرمني د پناه غوښتونکو اخراج 22% زیات شوی دی. د جرمني د کورونو چارو وزارت په دې موده کې د 4500 پناه غوښتونکو د استلو موارد ثبت کړي. حال دا چې د 2023 میلادي کال په همدې موده کې دا شمیر یوازې 2000 و. جرمني په سنبلې میاشت کې هغه 28 افغان پناه غوښتونکي چې جرمني چارواکو په جرمونو کې شکیل بللی و افغانستان ته ولېږل. چارواکي وایي د اسرائیل په شمال کې پرون هغو توغندیو چې له لبنان توغول شوي وو د څلورو بهرنیو کارګرو په ګډون ټول ټال و کسان وژلي دي. دا پیښه داسې وخت شوي چې د اسرائیل پوځ د لبنان په جنوب کې له میشتو خلکو غوښتنه کړې چې نورو سیمو ته کډه وکړي. د بلخواد اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته خبر لمخي په لبنان کې په تازه هوایي حمله کې لشتر لږه اته کسان وژل شوي دي. پرون پنځشنبه بیا د فلسطین چارواکو خبر ورکړ چې په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې د اسرائیل په یو چاپه کې درې کسان وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو وایي د شمالي کوریا شاوخوا 8000 پوځیان چې د اوکراین پر پوله ځای پر ځای شوي شایي پر روانو ورځو کې جګړې ته ولېږل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په هغه کانفرنس کې دا خبره وکړه چې د امریکا دفاع وزیر لوید استین او د هغوی د جنوبي کوریا سیالان پکې حاضر وو. بلینکن ویلي دوی تر اوسه نه دي لیدلي چې دا سرتیری د اوکراینی ځواکونو په وړاندې په جګړه کې ځای پر ځای شوي وي، خو اټکل کوي چې په راتلونکو ورځو کې دا کار وشي. د همدارز ویلي روسیا د شمالي کوریا دغو سرتیرو ته د توپونو په ویشتلو، بې پیلوټ الوتکو او نورو برخو کې روزنه ورکوي. زموږ اخله اسادي رادیو اوري اسمت څاروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خړو نړیوال پروګرام وای اقلیمی بدلون د افغانانو پر ژوند منفي اغیز کړي.
سیلاب او وچکالی دواړه زیات شوي او سږ کال د دغه هیواد ټول ولایتونه د اقلیمی بحران له امله اغیزمن شوي دي.
د سره صلیب او سره میاش نړیوال فدراسیون وای سیلونو سلګونه افغانان مړه کړي. کوچان شکایت لري چې د دوی د ستونزو هم نه خوړل کیږي.
نم دا شش کال کې د ډاکټرانو دلی دي نورو رکشنانو ټول سينه بغل دي پراته کې پستر دي.
برازیل ته تللي افغانان د مهاجرت د ژوند له سختیو شکایت کوي. په ننګرهار کې یو ستر تفریحي مرکز جوړ شوی.
په دغه ساحه کې د خوندو لپاره جلا ځای په فارم کې نیول شوی دی. سره څنګه کې مو د ځوانانو لپاره
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی په افغانستان کې د خلکو پر ژوند د اقلیمی بدلون د ناوړه اخیزو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مرستیال ویاند ازادي رادیو ته ویلي چې د اقلیمی بدلون له کړکېچ څخه د هیواد هر ولایت اغیزمن شوی دی. د همداراز ویلي چې د اقلیمی بدلون اخیزو په افغانستان کې لوړه زیاته کړې ده. د دې موضوع تفصیل واوري.
د خړو نړیوال پروګرام وای افغانستان د هغو 22 هیوادونو په لیست کې دی چې لوړ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی د پنځمې پورز ازادي رادیو ته ویل چې د اقلیمي بدلون له کبله په هیواد کې لوړ زیاته شوې ده. د صافی په خبره پر لپسې وچکالیو او د اقلیم د کړکېچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان تقریبا ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي.
افغانستان د اقلیمی بحران له امله په نړۍ کې شپږم ډیر زیانمنونکي هیواد دی. په ټول هیواد کې د اقلیم خرابېدو اغیزې ټولې ټولنې نه امیدۍ او لوږې ته اړ کړې دي. سیلاب او وچکالی دواړه زیاتې شوې او سږ کال د دغه هیواد ټول ولایتونه د اقلیمی بحران له امله اغیزمن شوي دي. د روان کال تر دې دمه یوازې 1,60,000 ډیر خلک د سیلابونو له امله اغیزمن شوي دي. نږدې 10,000 کورونه او په زرګونو هکتاره کرنیز ځمکه له منځه تللې ده.
ضیاءالدین صافی زیاته کړه،
بدبختانه د بودیجې کمښت د خوړو نړیوال پروګرام دې ته اړ کړی چې په 50 ولایتونو کې د انعطاف پذیری او یا هم انکشافي پروژو نږدې درېمه برخه ودروي، چې ټولنې د اقلیم اغیزو کمولو او بشري مرستو ته اړتیا کمولو لپاره له مهمو زیربناو څخه بې برخه کوي.
د اقلیم بدلون په افغانستان کې ډیری کروندګر او بڼوال اغیزمن کړي او په کلیوالو سیمو کې چې ډیری خلک یې پر کرنه او بڼوالي ډیر متکی دي، د خوراکي توکو سرچینې کمې کړي او پر زیانګالو کورنیو یې فشارونه زیات کړي دي. د وچکالی او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونی زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پرېښي. د اوبو د چارو د تنظیم او چاپیریال ساتنې یو متخصص نجیب الله سدید وی د اقلیمی بدلون له منفی اغیزو د خوندیتوب لپاره باید یو ګټوره تګلاره خپل سي.
هغه څه چې مهم دي دا دي چې په هیواد کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په وړاندې د مقابلې لپاره یو سمه تګلاره ولرو. تر ټولو مهمه دا ده چې دغه تګلارې عملي سي. موږ لا هم د اقلیمي بدلون په وړاندې د مقابلې لپاره هر اړخیزه پالیسي نه لرو. هیله من یم هغه څه چې د جمهوریت پر مهال ورباندې لږ کار شوی وو د وروستیو کلونو شرایطو ته په پام پراختیا ومومي، ځکه تازه ارقام او نوي معلومات لرو.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې کابل به تر 2030 میلادي کال پورې د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شي. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې په تیر ازمري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 1.5 میلیونه خلک د اقلیمي بدلون له کبله د تشاک له پاکو اوبو بې برخې دي. یونیسف وایي په کابل کې ترمځکې لاندې اوبو د کچې د پام وړ کمښت یو علت د اقلیمي بدلون منفی اغیزې دي.
تبه ده چې د افغانستان په اړه د دوحې د ناستو څلورم غونډه جوړه شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دې ناستې کره نیټه نه ده ښودلې، خو په یو بیان کې ویلي چې په ملګرو ملتو کې د قطر دایمي استازي د دې ناستې په اړه د ملګرو ملتو د سرمنشي له مرستیال سره په نیویارک کې خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
کسان په اعلامیه کې د یادې غونډې د کرنې اټی او د ګډونوالو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د راپورونو له مخې تمه ده چې دغه ناسته د روان میلادي کال له پای ته رسېدو مخکې جوړه شي. یو شمېر افغانان وایي د دوهې په ناسته کې باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د روان کړکېچ په اړه جدي پریکړې وکړي. د کابل ښار اوسېدونکي لیمې او امین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خبرونو کې مې داسې واورېدل چې د دوهې څلورمه غونډه هم جوړېږي. ما نړیوال څخه دا غوښتنه ده، زموږ د نړیوال څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان د مسایلو په اړه یو جدي غور وکړي او په خاص ډول د میرمنو په محدودیتونه لګول شوي دي، لکه د تعلیم او کار او د ژوند د نورو مهمو برخو څخه محروم شوي، په دې حق کې یو جدي تصمیم ونیسي او د عملي کولو لپاره هم باید طرحې وړاندې کړي.
له څلورمې غونډې ترسره کیدونکي په اړه دا نظر ده چې له دنیاوالو نه چې دوی نمایندګان راټولیږي د افغانستان ناورین په اړه ډېر جدي پریکړې وکړي. په افغانستان کې دلته خلک له ډول ډول مشکلاتو سره مخ دي، له اقتصادي مشکلاتو نیولې تر بشري تر هر ډول مشکلات چې د خلکو تعلیمي ده.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د دوهې درې غونډې شوې چې په لومړۍ کې طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې، په دویمه کې طالبانو په خپله ګډون ونه کړ، په درېمه هغې کې بیا چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې جوړه شوې وه د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی ګډون کړی و، خو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانو استازو ته پکې د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. خو د دوهې ناستو نتیجه څه ده؟ د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت د افغانستان په اړه د دوهې د ناستو د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دوهې د ناستو تسلسل یو اړتیا ده، د افغانانو لپاره، د غربي نړۍ لپاره، د افغانستان د اقتصادي وړتیا لپاره، د افغانستان سره د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو په اړه باندې. زموږ هیله دا ده چې د دوهې څلورمه ناسته په حقیقت کې یو واقعي ناسته وي، واقعیتونه سره درک کړي.
که څه هم د څلورمې ناستې په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو ملګرو ملتونو د دوهې په درېمه ناسته کې ویلي وو چې د دوهې غونډو یو مهمه موخه دا ده چې افغانستان بیرته له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال په دغه هیواد کې د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. دا کډوال چې په بشري ویزو برازیل ته تللی او هلته له رسیدو مخکې د ښه ژوند هیلې درلودې، ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کډوالو په کمپونو کې د ځای د نشټوالي او د خوړو د خرابوالي په ګډون له راز راستونزو سره مخامخ دي. د برازیل حکومت د 2021 کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو له وضعیت زیانمن شویو خلکو ته د بشر دوستانه ویزو ورکړه پیل کړې ده. نور جزئیات ته سره کاکړ په راپور کې.
د لسګونو زرو نور افغان کډوالو په څیر د کډوالۍ ننګونو یو شمېر هغه افغانان هم اغیزمن کړي چې برازیل ته کډوال شوي دي. هغه ځانګړي افغان کډوال چې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشر دوستانه ویزو په ترلاسه کولو سره برازیل ته رسیدلي، په دې هیواد کې د ژوند سختو شرایطو شکایت کوي. نوی تزیزی نومیږي، په افغانستان کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال و چې د هیواد پرېښودو ته اړ شو او د بشر دوستانه ویزې له لارې برازیل ته پناه یووړه. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې په کمپونو کې د کډوالو له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي.
په کم کې ستونزې لرو، په یوه کوټه کې له شپږ څخه تر دولس کسان ژوند کوو، بله ستونزه د خوړو ده چې سم نه دي.
په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې د هیواد ته له رسېدو وروسته ځینې افغان کډوال متوجه شوي چې دوی په برازیل کې د ښه راتلونکي د جوړولو فرصت نه لري او ورشوي چې قاچاقبرانو ته د پیسو په ورکولو سره خپل سفر ته دوام ورکړي او د لاتینې امریکې له یولسو هیوادونو څخه له تېرېدو او د ډېرو خطرونو له ګاللو وروسته امریکا ته ولاړ شي. د دې کډوالو په خبره هغه کسان چې د برازیل له لارې متحده ایالاتو ته تللي هم د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. محمد جواد امیری چې د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې استاد و او له 500 میاشتو راهیسې برازیل ته کډوال شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مهاجرینی که از ایران و پاکستان و ترکیه در
برازیل ایران پاکستان او ترکیه څخه برازیل ته راغلي لګن ستونزو سره مخ دي په ژبه نه پوهیږي کار نه لري او بیکاري زوروي او هغه کسان چې امریکا خواته ځي په لاره کې له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي
در مسیر را هم به مشکلات زیادی روبرو میشن
په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار اعلان کړی چې د دې هیواد بشر دوستانه ویزا به برازیل ته د 1990 لپاره د 130 ورځو لپاره اعتبار ولري او له هغې وروسته د یادې ویزې د لودونکی کس نوې ورځې فرصت لري چې فدرالي پولیس ته ځان وسپاري او د پناه یا د بشر دوستانه موخو لپاره د استوګنې د اجازې غوښتنه وکړي. دا ویزې تر ډېره په ایران، پاکستان او ترکیه کې میشت افغانانو ته ورکول کیږي چې ډېری کډوال یې د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. پیران کې افغان کډوال همایون احمدی وایي چې په دې هیواد کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډېر ستونزمن شوي او دا هم هڅه کوي چې ژر تر ژره له ایران څخه برازیل ته ولاړ شي، خو هغه وایي سره له دې چې له څه باندې یوه کال راهیسې د برازیل ویزې ته په تمه دی، تر اوسه یې په دې اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زما له نوملیکنې یو نیم کال تیر شو، تر اوسه نه کوم خبر او نه کوم ایمیل راغلی، خو داسې راپورونه هم شته چې ویزې پلورل کیږي. ډیری افغانان د ځواب ترلاسه کولو په تمه دي.
د خبرو شویو شمیرو له مخې د برازیل حکومت د 2021 کال له سپتمبر څخه د 2023 کال تر اګست میاشتې پورې شاوخوا 12,000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې ورکړي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې برازیل ته د تلونکو افغانانو شمیر د هغه سرپناه له ظرفیت څخه ډیر دی چې دغه هیواد دوی لپاره په پام کې نیولي. په همدې حال کې لیدل کیږي چې د هیواد د بشر دوستانه ویزو ورکول محدود کړي او په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري په خپله ویبپاڼه کې اعلان کړی چې دا ویزې یوازې په اسلام آباد او تهران کې برازیل سفارتونو ته ورکول کیږي او په ترکیه، متحده عربي اماراتو، روسیا او قطر هیوادونو کې د برازیل په سفارتونو او قونسلګریو کې د پخوا په څیر امکان نه لري. دا په داسې حال کې دا چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د کډوالۍ کیسونو د پروسس، بیکاري او د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ لسګونه هیوادونو ته کډوال شوي چې ډېری په دې هیوادونو کې هم د بېلابېلو لاملونو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دوه ځانګړو استازو پرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په سیمه کې د روان کړکیچ په باب خبرې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم ویلي د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربان هر ډول موافقه باید د اسرائیل امن تضمین کاندي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. دا هم د دې موضوع نور جزئیات.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو له دوو ځانګړو استازو سره د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د احتمالي اوربند پر امکاناتو خبرې وکړې. د نړیوال زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د امریکا د ولسمشري ماڼۍ ځانګړي همژغونکي آموس هوخشتاین او د دایش پوړاندې د مقابلې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د ولسمشري ماڼۍ ځانګړي استازي برت مکګورک چې د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي هم دی پرون له نتانیاهو سره بحث وکړ. په بیت المقدس کې تر دې کتنې وروسته د نتانیاهو دفتر ویلي صدر اعظم په ډاګه کړی چې اصلي مسأله د دې یا نور موافقو لپاره کاغذي کارونه نه، بلکې اصلي کار د اسرائیل هوډ او وړتیا ده چې د دې موافقې تطبیق یقیني کړي او له لبنان څخه د هر ډول امنیتي ګواښ مخه ونیسي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډېره برخه اداره کوي یو سیاسي ګوند ده چې پوځي څانګه هم لري او د دې ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. واشنگتن حزب الله تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالند هم پرون د امریکا له ځانګړو استازو سره جلا جلا کتلی دي. ګالند تر دې کتنې وروسته په ویلامیا کې ویلي دوی په خپلو بحثونو کې د اسرائیل د شمال پر امنیتي ترتیباتو د لبنان پر وضعیت او په غزه کې د حماس ډلې له بنده د 101 یرغمل سویو د راستنولو پر یقیني کولو خبرې وکړې. پرون د لبنان د خاورې پر اسرائیل د توغندیو په حملو کې د څلورو بهرنیو کارګرانو په ګډون ټول ټال د 2 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل سو. دا لکه چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا پوځي عملیات پیل سوي یوه له خونړیو حملو ګڼل کېږي. په همدې حال کې لبنان هم اعلان کړی چې د دغه هیواد پر جنوب د اسرائیل په یو لړ حملو کې شپږ روغتیایي کارکوونکي وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه ځانګړي استازي آموس اوخشټاین او برت مکګورک په غزه کې هم د اوربند د ټینګښت هڅه کوي. په غزه کې د 2023 نه کال د اکتوبر له 8 د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه روانه ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 3,240 او د ټپیانو 101,000 641 ته رسېدلی دی. هغه شمیرې چې بې پرې سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هرشنبه د افغانستان د ماخام له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې یو تفریحي ځای او رستوران جوړ شوی چې د مسؤلینو په خبره نجونو او ښځو ته هم پکې ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی دی. دا تفریحي ځای چې واما کانټیننټل نومیږي په 5.5 جریبه مځکه کې د میلیونونو افغانیو په لګښت جوړ شوی او پرون پنجشنبه د سیلانیانو پر مخ پرانستل شو. نور حال د آبدی سپوږمۍ پر راپور کې
په ننګرهار کې د یو نوي جوړ شوي تفریحي ځای او رستورانت مسؤلین وایي چې میرمنو ته یې ځانګړی ځای پکې په پام کې نیولای دی. د واما کنټینټل په نوم دا تفریحي ځای او رستورانت د هسک ودانیز شرکت لخوا د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په 5.5 جریبه ځمکه کې د 40 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. دغه شرکت د مطبوعاتو رئیس میرویس ملنګ ازادي راډیو ته وویل
په دغه ساحه کې د خوندو لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی دی چې هلته به کوم کارکوونکي کار کوي چې هغه وایټرانو منیجر او ګارسونان دي هغه به هم زنانه وي. ورسره څنګه کې مو د ځوانانو لپاره او نارینهو لپاره سوپر سٹور به کې جوړ کړی دی چې هغه هم کولای شي دلته خپل د ضرورت او د کور د اړتیاو د پوره کولو لپاره خریداري وکړي.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس ساجد خوګیانی هم ازادي رادیو ته ویلي چې دلته خزو ته د کار زمينه هم برابر شوي.
ځکه د زنانو لپاره بیل ځای جوړ شوی، جلاز ځای جوړ شوی چې دا وي الته څومره عمله خدمتي عمله چې د غم ټولې زنانه دي تقریبا 400 پورې زنانه پکې الته د زنانو خدمت کوي. الته نارینه به خینه د سیوډي وړي غرفې جوړې کړي چې هغه د زنانو سودام پکې کوي.
یادونه ده چې دا بندیزونه یوازې په ولایتونو کې نه دي بلکې په پلازمینه کابل کې هم د طالبانو د حکومت لخوا تفریحي پارکونو ته د نجونو او ښځو پر تګ بندیز لګیدلی دی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې اوس مهال په کابل کې تر 140 ډیر تفریحي پارکونه فعال دي او د نورو پارکونو د جوړولو هڅې هم روانې دي، خو پر ښځو د محدودیتونو له امله د کورنیو ورتګ ورته کم دی. ان ځینې داسې پارکونو ته هم د ښځو په ورتګ د بندیز راپورونه خپاره شوي دي چې یوازې به دوی ورتلې. د بشري حقونو د څار سازمان مخکې په افغانو نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنی صفه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لندو صفو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د ټولنې د نورو وګړو په څیر کوچان هم ګڼې ستونزې لري او له اوسنیو واکمنانو ګیله مند دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې وچکالۍ مالداري او څړځایونه زیانمن کړي او د پخوا په څیر اوس پر ډیورن کرښه د آزاد تګ راتګ اجازه هم نه لري. د افغانستان د احصایې ملي ادارې شمیرې ښیي چې په هیواد کې 1.5 میلیون کوچان اوسي، خو کوچان بیا خپل شمیر شاوخوا 15 میلیونه شي. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې.
دا کوچان څنګه سره نه معلومي نه راښکاري. دا مدد چې ورور یو ډاکټران در ته مات پکې یو ډاکټرانو پښتنه در باندې وکی ډاکټر
شاو خواش پیت کلان شاولی اکا په هلمند کې د خپل کېګدی ډاډ تناست او ګلمن دی چې حکومت د کوچانو روغتیايي ټولنیزو او د مالداري ستونزو ته پام نه کوي. هغه ازادي راډیو ته ویل کلیو او باندو کې حکومتي چارواکي او مرستندوی موسسې کله ناکله د نورو وګړو لاسنیوي ته ورزي، خو په وینا یې د دوی د حال پښتنه څوک نه کوي.
نه پښتنه کوي، نم دا شش کال کې دا ډاکټران دلې دي، نه وروره کښنیانم ټول سینه بغل دي پراته دي، وسه په شپخانه کې پستر دي، وروره مشتنه را دي نه مشتره معلومات کوي.
شاولیا کوای په خوای هلمند او ټول جنوبی زون کې پراخ څړځایونه او د مالونو د اوبو کولو لپاره کاریزونه ویالې او ډندونه درلودل، خو په وینا یې اوس وچکالۍ هغه ځپلې دي. د افغانستان د کوچانو چشمیر د احصایې ملي ادارې لمخې شاوخوا 1.5 میلیون او د کوچانو د استازو په خبره 15 میلیونه دی. لوی کاروبار او د عاید سرچینه همدغه مالداري ده. ولی محمد بیا وایي له وچکالۍ سره سمې د مالدارۍ هغه پخوانی کاروبار هم نه دی پاتې.
موږ مالداری اوس خداسې نه دي لکه پخوا چې 450 میلیون لرلې، صابن ته پورته کېدلو، بیرته راکښته کېدلو، اوس خو نو 450 پسونه لرو په هغو په جنجال اخته یو دی. نور خو نو ژوند ژندګي خو همدا کښدی په برابر ته وینې، دا خیمې ولاړې دي، هغه پینې پینې دي، هر ځای سوری سوری دي، په دغو کې خپله شپه ورځ تېروو.
د پخوانی جمهوری نظام په وروستیو کې دوري نه هم د کوچانو د ملي ورځ په توګهونه مول شو، چې په 1999 مریض کال کې بیا دا ورځ په هر ګو یو شمیر ولایتونو کې هم اول منزل شو. هغه مهال دولت ژمنه وکړه چې له هر جوړیدونکو بند څخه خړوبیدونکو 10 سلنه ځمکه به د همغې سیمې کوچانو ته ځانګړي کوي او د غراز به د دوی غصب شوي څړځایونه آزادوي. خو د کوچانو استازي وایي هغه خبرې هم عملي نشوي. کوچی مشرانو د طالبانو له بیا واکمنې وروسته هم له اړوندو چارواکو سره د څړځایونو، روغتیایي او حیواني کلینیکونو او د زده کړو په برخه کې خپلې ستونزې شریکې کړي دي. خو د کوچانو استازي وایي دولت غوږ نه دی پرې ګرولی.
خو هغه امکانات چې کوچي ته پکار دي حکومت په لاس کې نه دی ورکړي. نو ښه خبره به دا وي چې پیلي نظام د کوچانو هغه قربان.
نذیر احمدزی په پخوانی ولسي جرګه کې د کوچانو د لسو استازو له ډلې یو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د کوچانو حقونه نه دی ورکړي، بلکې هغه ځمکې او خارګوټي چې تیر نظام کې کوچانو ته ځانګړي شوي وو طالبانو یې فرمانونه لغوه کړي.
هر چا د کوچی له ژوند نه استفاده کړې ده، بالخصوص پیلي نظام چې اوس په کابل کې واکدار ده، دوی هم د کوچانو له ډوډۍ نه واخله، د دوی له استوګن له هر څه نه به استفاده کولې. همدغه کوچانو چې له بمبارونو ډیرو مشکلاتو سره مواجه سو، خو کله چې دغه نظام راغی په یواز د دې چې کوچانو ته وده ورکړي، هغه څه چې موږ په جمهوریت کې ورته کړي وو هغه هم له پښو نه لاندې کړه. د مثال په توګه د کوچانو لپاره یو مستقل ریاست وو، هغه یې راواخیست، بیرته سرحداتو پورې مربوط کړ. او دوی ته چې کوم ښارګوټي د جمهوریت په وخت کې موږ وخت حاکمانو لخوا نه فرمانونه اخیستي وو چې دوی هلته میشت شي، او دا د هر افغان حق ده چې په افغانستان کې د استوګنې لپاره یو کور ولري. بدبختانه اوس دا چې دوی نور کومه کړی وای، هغه هم دوی بیرته هغه ښارګوټي کینسل کړل او بیرته دوی ته اوس په اجاره یا نوره مالیه یې په حواله کړې ده. د کوچانو په کې ظلم ده.
کوچان تر ډیره د څړځایونو او د مالدارۍ د ودې په خاطر په اوړي او ژمي کې خپلې کډې نورو سیمو ته باروي، او دوی په خوا پر ډیورن کرخه هم آزاد تګ راتګ کوي. اوس یو شمیر افغان کوچان وایي د انګور اډې او غلام خان بندر په ګډون هغه لارې د دوی په مخ تړل شوي چې په خوا به پرې تګ راتګ آزاد وو. بلال فریادی د بلوچستان له ژوب څخه ازادي راډیو ته ویلي کوچان هلته له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، او په خبره یې نه هلته پاکستان ورسره سم چلند کوي او نه هم د افغانستان لاره ورته خلاصوي.
کوچان له ډېره زیاته ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچان ته
په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پریدي کوچان نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصوي، نه انځر بارډر ته خلاصوي، نه د کمردین بارډر ته خلاصوي او نه د چمن بارډر ته خلاصوي، نه دلته پاکستان کې به داخل کې پریږدي.
یو شمیر نورو کوچیانو هم د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې ازادي راډیو ته ورته شکایتونه کړي او ویلي دي دوی له خپلو رمو او کاډو سره په سرحد کې ایسار شوي چې بدې ورځې ګالي. موږ د کوچیانو د دغو ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچیانو له ریاست سره اړیکه ونیوله. د دغه ریاست مشر وویل چې ویاندې باید رسنیو سره خبرې وکړي. د وزارت ویاند تسلیم الله حقانی په لومړیو کې د خبرو ژمنه وکړه خو وروسته یې وویل چې ازادي راډیو سره د خبرو اجازه نه ده ورکړل شوې.